السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یاست په راروان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبریږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي د ماشومانو او وسلولو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغېزمن سوي دي پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورونا چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د وسلوال کسان په ناحق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي خراسانی په یو صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه یې تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې په کول دي یوازې د دوی جرم همدغه و دوی ته انکار یې نیولی دی او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحقه بیا اساس خبرې کوي
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللی طالبان رسما په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دوه بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1,340 تنه مړه سوي دي د ادارې د غرض ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه هم زیانمن سوي او تر 300 ډیر نور یو مخ نړیدلې دي او د اوکراین پوځ وایي د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی دا چمتووالی څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیان ووژل سول روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې 14 هوایي حملې کړي د ده په وینا په چاسیپیر ښارګوټي کې پر یوه 15-منزله ودانۍ د حملې د مړو شمیر 33 ته زیات شوی دی خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی د خبرونه په پاتې شی بو کې 19 پروګرام ځوان فکر خبريږي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه هیله دا چې اختر مو په خیر تیر کړی وي او بیا مو هم اختر مبارک شه د ځوان فکر د وی بلې خبرونې او ریډیو ته مرابولم څه کم 300 ورځې کیږي چې طالبانو د انجنونو خوانځي تړلې دي یو شمیر ځوانانو په دې ورستیو کې د دې خوانځیو د خلاصولو لپاره په ټولنیزو شبکو کې کمپاین پیل کړی په دې کمپاین کې زرګونو ځوانانو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو خوانځي پرانیزي په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې د دې کمپاین اغیزې به څه وي او که د طالبانو حکومت بیا هم د دې ځوانانو غوښتنه ونه مني بل ګام به څه وي د خپرونې میلمانه مو د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا لیکوال او شننکی نصیر ستانکزی مدني فعال عزیز زلان لیکوال او خبریال علی امیری او د ښوونځي زده کوونکي هاشمیه عثماني دي البته او مو غوښتل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم په دې خپرونه کې را سره وي خو نو موړی وویل چې د غزنی یوې لرې پرتې سیمې ته پر لاره دی او نشي کولای چې وغږیږي خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه معلومات نه لري خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په پیل کې به ورشو ویسا صاحب ته چې د ټولنیزو شبکو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه کوم کمپاین پیل شوی د دوی ونډه پکې ډېره وه له دوی څخه به د دې کمپاین د پیل په اړه واورو ویسا صاحب که راته ووایي چې دغه کمپاین څنګه را پیل شو او څنګه تر دې دمه روان دی
ډیره مننه نیک هیله او سلامونه ازادي راډیو ټولم کارانو هیوا تاسو درنو میلمنو ته
سلام.
مشتي کله د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې د شپږم څخه د ورسم ټولګي پوری تنجنو شونځي بند سول او د کمهیدتونه واره کړل چې همداسې بند پاتې سول. موږ هم هغه وخت څخه خپل احتجاجي غونډې پیل کړې او خپل کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې پیل کړې چې د نجونو ښوونځي دې بیرته خلاص شي. له هغه ورځې چې دوی ښوونځي بند کړي دي، دا نن 298 ورځې تقریبا 300 ورځې پیل کېږي. یوه ورځ هم قلمدار ټیم داسې نه دی پاتې سوی، خاموش، هر ورځ خپل مسؤلیت ادا کوي چې راسره زیات شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو، میرمنو، ځوانانو، معلمینو، د سیمې خلکو وانډه اخیستې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه او موږ خپله سفرونه ولایتونو ته کړي وو، چارته مو خلک خپله هڅولي وو. دا چې څو ورځې وړاندې بیا په ټولنیزو رسنیو کې نورو ځوانانو موږ په شمول یو بل کمپاین را پیل کړي چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره پرانستل شي، دا یو نیک اقدام وو. په ډیرو خلکو، ډیرو ځوانانو، ډیرو مشرانو دا هڅه وستایله. دلته دا جوتیي چې نن خلک خپله دا د ولس غوښتنه ده، دا د ځوانانو، مشرانو، سپینږیرو، میرمنو، دا افغانانو غوښتنه ده چې دوی د نجونو ښوونځي غواړي. دوی طالبانو ته یو درخواست کوي یا هیله کوي یا د خپل حق لپاره منسجم کمپاین کوي. دوی چپ نه پاتېږي، دوی خاموش نه پاتېږي. دوی غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي چې تعلیم د هر نجلۍ یا هلک اسلامي انساني بشري حق دی، دا غواړي. تر اوسه پورې په زرهاو کسانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده. دا چې په دې منځ کې په ځینو ولایتونو کې ورښتونه، سیلابونه راغلل، خلک یې وځپل. دوهم برخه د اختر و چې په دې وختونو کې خلک عموما په رخصتۍ کې وي، نو دا کمپاین لږ کمرنګه سو. خو اوس چې بیا د اختر رخصتیانې خلاصې شوي دي، زه باور لرم چې دا کمپاین به نور هم داسې دوام کوي تر څو پورې چې طالبان دې ته غاړه ږدي چې د نجونو څخه د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په ټولو برخو کې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکوي او دوی د تل په شان د مخکې په شان باندې درسونه ته ځي، خپل بشري حق ترلاسه کوي. او دا کمپاین به همداسې روان وي. موږ پرون په همدې برخه کې د خپل ټولنې له رضاکارانو، ښځینه او نارینه رضاکارانو سره آنلاین غونډه درلوده. هغوی ته مې هم دا سپارښتنه وکړله چې په دغه کمپاین کې تر څو ډېر خلک هڅول کېږي، ډېر خلک همدغه خپل ځخ پورته کوي، له سیمو څخه خصوصا دینی عالمان، قومي مشران، میرمنې، ولسي خلک، له ولسوالۍ څخه دا مهم دی. دوی وهڅوي چې خپل ږغ خپله ته نور ته دا هم ثابته کړو چې دا یو نړیواله موضوع نه، دا د افغانستان داخلي موضوع ده او د نجونو تعلیم د افغانانو حق دی او افغانان د دې غوښتنه کوي، د دې هیله کوي او دا خامخا غواړي. دوی چپ نه پاتېږي که هر څومره محدودیتونه غوره شي، که هر څومره بهانې وي، که هر څومره مشکلات وي، باید حل شي. که حل نه شي نور دا خلک خاموش نه پاتېږي. هم دا کمپاین به داسې جریان لري.
ویسا صاحب، څه ډول چې دا کمپاین را پیل شوی و، فکر کوئ په هغه ډول وشو؟ یعنی ډیرو خلکو برخه پکې واخیستله که نه؟ فکر کوئ چې اوس هم کم خلک په دې اړه غږېدلې دي، یعنی دغې لویې ستونزې ته په کتو سره؟
یو شی چې ما مخکې وایي چې دغه ورښتونه، زلزلې، د اخر راتګ د کمپاین لږ کمرنګه کوي. زه امید، هیله لرم چې اوس به ډېر خلک برخه واخلي. او بل شی دا چې دغه کم ورونه خوندې چې دغه ښایسته کاري چې د نجونو ښوونځي دي پرانستل شي په دري او پښتو ژبه، انګلیسي ژبه باندې، تر ډېره پورې خلکو که دا هم کارولی وي، خو هغوی هغه چې منظم دوی په دې نه پوهېږي، نو هغه په یو لیکه باندې دا نه راځي. خو ما چې کم په ټولنیزو رسنیو کې، په فیسبوک، په ټویټر کې، په نورو ځایونو کې وکتل، په زرهاوو خلکو په دې کې برخه اخیستې وه او نور هم برخه اخلي. یعنی دغه ته باید نور هم کمپاین وشي تر څو پورې چې اوښتي، تر څو پورې چې یو مثبته نتیجه خلکو ته په لاس ورسي.
ډیره مننه ښاغلی نصیر ستانکزی، هم په خپرونه کې را سره دی. ستانکزی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. له تاسې پوښتو، دغه کمپاین چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه پیل شوی، ستاسې له نظره پایله به یې څه وي؟ آیا طالبان به د دغو ځوانانو خبره او غوښتنه ومني که نه؟
سلام جناب هیواد صاحب، تاسو ته د بحث قدرمنو ګډونوال ته او ټول محترم اوریدونکو ته د اول د اختر تیر شوي اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. خدای دې وکړي چې نیکمرغه اختر یې تیر کړي. جناب هیواد صاحب، موږ تاسو ټول مسلمانان یو او بیا طالبان د اسلام خاص دایین او مبالغین ځان بولي. په اسلام کې منافقت او دمختوب ډېر غټه او عظیمه ګناه ده، نو متاسفانه طالبان د نورو بدیو تر څنګ دا بدی هم لري چې دوی ډېر پاخه او ډېر کلک منافقین دي. تاسو وګورئ په ایران د لاس میاشت مشخص
پام دې اړو غږیږو. البته مشخص دي هم د کمپاین په اړو غږیږو. څه فکر کوئ چې
بله په ایران د لاس میاشت کې دوی هر ورځ هم دا خبره کوي، ډېر نږدې وختو کې به دا نجونو مکتبونه پرانیزي. خو تاسو وګورئ چې بیا هم مکتبونه نه خلاصي. زه فکر کوم چې دغه کمپاینونه او دغه هشتګونه دا د هر افغان دی، هر یو حتی انسان مسلم حق ده چې خپل حق وغواړي او خپل غږ جګ کړي. اما زه ډېر ورته خوشبینه نه یم. طالبان د خلکو غوښتنو ته تمکین نه کوي. طالبان په کومه لاره چې خپل زړه یې غواړي، خپل نظر او خپل تحلیل او خپل ذهن ورته وایي، په همغه ځي د خلکو غوښتنو ته دا تجربه ښودلې چې طالبان تمکین نه کوي.
نو ولې دوی د ولس خبره یا غوښتنه نه اوري؟ سره له دې چې حکومتونه هم که جوړېږي خو د همدغو خلکو له منځه جوړېږي، د همدې ټولنې خلک دي. نو ولې بیا دوی د هغو ځوانانو چې هغه د وطن خلک دي یوه غوښتنه لري او هغه غوښتنه هم ډېره پر ځای دوی نه اوري؟ یعنې تاسې ستونزه چېرته وینئ؟
دا د دوی هغه فطرت او د دوی په جوړښت کې، د طالبانو جوړښت دغسې جوړښت نه دی چې په هغه کې د خلکو غوښتنو ته پکې ځای ورکول شوی. یا دایي چې په هغه کې د ولس او د عام وګړوی نظرو ته پکې ځای ورکړي او د خلکو د مشورو او د خلکو د نظرونه استفاده وکړي. طالبانو جوړښت دغسې یو جوړښت دی چې په هغه کې غیر له دوی د امیر او هغه څو نفرو ملانو نه نور د بل چا غوښتنه په هغه کې جای نه لري. متاسفانه هر کار چې دوی کې فکر کوي چې هغه دوی کار سم دی او دوی کار په شریعت برابر دی او د دوی د امر نه، دوی د فکر او د نظر او د لار نه سوا نور ټول کسان په ګمراهۍ روان دي. د دغه لحاظ فکر کوم چې دغه کمپاینونه به په طالبانو فشار وارد کړي، اما طالبان د خلکو غوښتنه تمکین نه کوي او د خلکو غوښتنې ته غاړه نه ږدي.
مننه، خوشحاله اوسئ. ځلاند صاحب هم را سره په خبرونه کې یو ځای شوی. عزیز ځلاند، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. ځلاند صاحب، تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورېدې، ستاسې نظر او تاثر د دې کمپاین په اړه څه دی چې ځوانانو را پیل کړی؟ ستاسې په باور هغسې نتیجه چې فکر کوئ چې لازمه ده ترلاسه به شي ترې؟ که نه، مخکې ستانکزي صاحب وویل چې اوسنی حکومت فکر نه کوي چې د دوی خبرو ته غوږ کېږدي. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
سلامونه او مینه او درنښت هیواد صاحب محترم تاسو او ټولو اوریدونکو ته د بحث ګډونوالو ته. جناب هیواد صاحب، اصل کې خو خبره داسې ده چې ځوانان بالخصوص هغه د ټولنې هغه اقشار، نه تنها ځوانان، په دې کې باید موږ غټ او واړه ټول شامل کړو. دغه کوم ټرینډ چې چلیږي، دغه د ښوونځي پرانیزي یا هم د نجونو زده کړو ته باید اجازه ورکړل شي. دغه د هر هیوادوال د زړه آواز ده، دا د غوښتنه ده، دا په دې سرپرست حکومت باندې د غږ ده. نو که چیرته سرپرست حکومت د ولس زړونه، د ولس دغه غوښتنو ته مثبت ځواب وایي، نو دغه آوازونه، دغه غږونه چې د سوشل میډیا له طریقه، د رسنیو له طریقه، همدارنګه د تلویزیونونو، دا هغه انعکاس کوونکي دي. یو ټرین چې څوک چلوي، یو سوشل میډیا کې یو غږ پورته کوي، دا یو شخص نمایندګي کوي، هغه شخص یو کورنۍ نمایندګي کوي. هغه کورنۍ کې ممکن 15 کس وي، ممکن 10 کس وي، داسې کسان وي چې هلته 15 پکې خویندې وي، 15 پکې ورونه وي. یعنې دا یو کس هلته 10 کسانو نمایندګي وکړه. اوس موږ چې څومره لیدلې دي، په زرګونه تنه دغه ټرین چلوي، زمون په شموله وسا سه په شموله ټول دا ټول نه خوند دا څنګه چړي دا هر یو کورنۍ دا د یو کورنۍ تر څنګ بل کورنۍ ممکن دا سوشل میډیا ته لاسرسي ون لري لري پرتی سیمه لاسرسي ون لري دا په دې معنی چې هغه د غږ نه پورته کی افغانان تقریبا د نیم پیړۍ نه زیات وخت په دې جنگ او جدل کې تیر کړی دی په انقلابونو کې تیر کړی دی دوی نو نه غواړي چې دغه تعلیم څخه ورسته پاتې شي مونږ یو ورځ تعلیم پاتې کېدل مونږ تسل کلونه ډس را کوي مونږ سل کال ورسته پاتې کیږو ځکه یو هیواد چې را جوړیږي په افکار جوړیږي په فکر جوړیږي کله چې د افغانانو فکر جوړ نه وي هغه ټولنه نشي جوړېدلی هغه هیواد تشتم جوړښت نه رامنځته کیږي هغه د پرمختګ نه رامنځته کیږي زه حیران دی ته یم چې ولې حکومت په دې فکر نه کوي مونږ داسې لنډه توګه داسې فکر وکړو چې د تعلیم او تحصیل د ارزښت په اړه چې یو ورځ تعلیم نه وي تحصیل نه وي مانا دا چې حکومت کې نشته دغه سیستم بند شو دا چې سیستم نن روان دا تیر تعلیم برکت دی دا چې روان راتلونکي کې مونږ پلانونه لرو مونږ غواړو چې حکومت تاسې وکړو د دولت ولرو یو ښه منظم تشکیلات ولرو پرمختګ زمینه برابر کړو باید چې د هیواد عامه افکار جوړ شي وخت چې عامه افکار جوړ شول په دې معنا چې زه د حکومت تر څنګ لیږم حکومت باندې مثبت انتقاد کوم زه تقریبا مخکې زموږ هدف نه راتل چې موږ چلو ځینې د سرپرست حکومت استاد داسې فکر کوي چې موږ تخریب کوو نه دا تخریب نه دا زموږ حق دی دا زموږ د خویندونو حقوق دی باید دا ترلاسه کړو زه بل خصوص په دې پښتنو سیمو کې ډېر خبرې کوم چې اکثریت په دې فکر کوي چې مزار کې کورې ودان د امارت مننه ترې کوي چې مزار او بامیان د بعضې ولایتونو کې داس زمینه برابره کړې ده انجونو ته ولې په هغه سیمو کې چې شل کاله په تېر جمهوریت دوران کې هم هغې له زده کړو زمینو څخه بې برخې پاتې ول نن هم پاتې دي د دوی ګناه څه ده آیا دوی دغه ازادي دغه حقوقو ته لاسرسی په دې حکومت کې نه لري دا هم په دې ورته برخې سره په دې حکومت سره اخته کوي دا هغه څه دي چې عامه افکار مطلق واغه سیمو کې چې د تیر حکومت کې حمله درس زمينو را برابر وس هم نو هله دا لرو چې په حکومت باندې په سرفرست هم بیا هم غږ کوي چې دې ته توجه وکړي کاس چې وس دلته د امارت یا استاد وي چې موږ هم دا غوونه پاره کړې وې دا زموږ غوښتنه ده هغه هر شخص کورنۍ هاته یو ټولنې ځخپله د څه فکر وکړي چې موږ دلته دا څومره وخت مکتبونه بند شوې دي ما دا کلی کور کمه خواندرونه چې دا تم خپل کور کې زمينه د برابر کړی چراس یو ساعت نیم ساعت د درس وای دغه مونږ باید مختلف حلاري ولټو یو باندېږي باید بل بدیل مونږ ولرو حکومت دا کار وکړي بدل کې څه ځوانانو غوښتم با خواندرونه تعلیم او تحصیل لري چې تاسو ورته حلاري وګورئ ممکن حکومت تر یو وخت پورې دغه یو کال دا پوره کیږي دا باندې ممکن د دې دا هغه نور موږت شي مونږ بخپل هغه غږم پورته کوو په زمون کې به یو بدیل هم ورته ګورو چې پاغه باندې ته مخ لاړ شو
ډیر مننه ځلان صاحب خوشاله اوسئ اغلې لیما اميري هم را سره په خبرونه کې د اغلې اميري لتا سه هم ورو انجونې خوانځي او تنزي خصنه غنجونې چې لشبګم تر 12 ټولګي پورې دي تاسو کرا ته وای چې د ورسته کمپاین چې پیل شوې ده دا به څومره لکه څومره انجونو ته هیله ورکړې ده چې له دوی څخه ملاتړ کیږي او څوک شته دي ځوانان شته دي چې د دوی لپاره هغه حق غواړي ک د دغه کمپاین په اړه خپل تاثر سره شریک کړئ
مننه هیواد صاحب محترم زموږ خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم تاسو ته درنو مېلمنو ته د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټولو ګډونکو ته الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او مننه چې تاسو هم په پروګرام کې برخه راکړه دا همدې کمپاین په اړه چې د جنو د کنټرول لپاره بلنه ټول شوې ده د دې په اړه زموږ نظر دا دی چې دا یو ډیر نیک او ډیر ښه اقدام دی او زه خپل شخصا ډیر ورباندې خوشاله شوم خو خپل بحث وکړي چې دا یو تاثیر وکړي او زموږ غږ له دې طریقې واورېدل شي هغه کسان چې پرست دي هغه کسان چې د نجونو د زده کړو مانیون او مخالفین دي او همدارس نړیوال زموږ غږ واوري له دې لارې نه او نن تاسو کوم پروګرام لري یا مثال دا خبرونه دا همدا تاسو نور هم ډیر داس کارونه کړی وي چې بل اخر تاثیر وکړي په هغه کسانو باندې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي یا هم نه غواړي چې نجونو د زده کړو وکړي همدارس داسې نور ډیر رسنیو داسې هڅه کړې دي دا چې پروګرامونه په لاره چولې دي تر څو چې زموږ غږ واوري او د نجونو په مقابل یا پر مخ باندې خوندي پرانستل شي خو بیا هم موجوده حکومت دا پروسه نه پیلوي تاسو شاهد یاست چې نن ورځ پورې هیڅ اقدام نه دی شوی نو دین ښکاری چې دوی خپل پریس ته ډیر ژمن دي او نه غواړي چې نجونې دې زده کړې وکړي یا دې هم ښوونځي پرانستل شي.
ډیره مننه خوشحاله اوسئ آغلی هاشمی عثمانی چې خپله د یو ښوونځي زده کوونکې ده. غواړو له دې سره هم وغږیږو چې دا د دې کمپاین په اړه څه وایي، یعنی د دې په څیر هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي له دې خبرې دي چې د دوی د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هم ځوانان خپل غږ اوچتوي، له دوی ملاتړ کوي. آغلی عثمانی تاسو ته ښه راغلاست وایم که د دې کمپاین په اړه راته ووایئ چې پایل شوی چې د نجونو ښوونځي باید پایل شي، ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟ یعنی تاسو په دې اړه خبر یاست که نه؟
بلې، تاسو مننه ډېر زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه او درنې هیلې ستاسو درنو میلمنو او اورېدونکو او تاسو تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. واقعا ډېر زیات خوشحاله شوي او هم خبرې هم یو چې دا کمپاین شروع شوی دی. دوی څخه ډېره زیاته مننه کوو په دې خاطر چې زموږ په فکر کې دي، خو چې دا یو تاثیر ولري نو موږ ډېره خوشحاله کېږو چې دا خلک زموږ په کیسه کې دي. خو خدای پاک دې نو وکړي چې په خیر سره ټول دغه کارونه تاثیر ولري او زموږ یوه ګټه پکې شو وینو.
او خپل مثال د غنجونې چې په ښوونځیو کې دي څومره په دغو کمپاینونو کې برخه اخیستلی شي، یعنې امکانات ورته برابر دي؟ مرکې کوي له رسنیو سره یا مثال په ټولنیزو شبکو کې لیکل کوي؟ دا ستاسې ټولګیوال یا د ځینې نجونې چې ته یې پېژنې که نه، هغوی یوازې اوس په کور ناستې دي او دغه امکانات نشته ورته چې خپل غږ پورته کړي؟
یو څو تنه امکانات لري، خو بیا داسې دی چې دا ځای کلی دي نو ډېر امکانات خی نهشته، خو یو څو کسان دي او په دا سوشل میډیا کې دا خبرې او دغه په دا کمپاین کې دی برخه اخیستې ده او هم خبر دي، نو ټول خو دغسې په کور کې ناستې نو بلا.
مننه، خوشحاله اوسئ. وروسته به له تاسو سره خبرې کوو. مخکې له دې چې بیرته ویسا صاحب ته ورشم، غواړو له ستانکزي صاحب سره خبرې وکړو، ځکه دی د مصروفیت له وجې د خپرونې په پاتې برخه کې به نه وي راسره. ستانکزي صاحب، یو پوښتنه له تاسو کوو. مثال که د دغو ځوانانو غوښتنه نه منل کېږي په دغه ډول چې دوی کمپاین کوي، خپل غږ اوچتوي، نو دوی څه وکړي بالاخره چې د دوی خبره واورېدل شي او دغه حق چې د نجونو دی دا دوی ته ورکړل شي؟ ستاسو په نظر کومه بله بدیله لاره شته که نه؟
هواد صاحب، تنه د دې جنکیو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع نه ده چې طالبان په هغه کې غفلت او تنبلي کوي، بلکې د ژوند د ټولو عمراتو کې، د حکومتدارۍ په ټولو عمراتو کې دوی ناکام راغلي. دا د کمپاینونه یا هشتګونه یا د خپل غږ نور جګ نه کوي چې ځکه تاثیر نه کوي. زه په دې نظر یم چې د تر څنګ چې دغه غوښتنې لري، باید خپل نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي او په حکومت یا حکومت خونو شو ورته ویلی د طالبانو په ډلې باندې خپل فشارونه د هرې خونه زیات کړي، بلخصوص هغه ځوانان چې د افغانستان بهر دي، هغوی ته ډېر د امکانات شته چې په رسنیو کې راښکاره شي، خپل حضور پیدا کړي او غونډې جوړې کړي او نور د نړیوالو بنسټونو سره چې د افغانستان سره کومکونه کوي، دغې سره باید کینې خبرې وکړي او هغه حکومتونه چې د افغانستان په اړه بې تفاوت نه پاتې کېږي، دغې سره وغږېږي تر څو پورې د خلکو نور اساسي غوښتنې هم ترلاسه کړي او هغه هم باید مطرح کړي. مثلا یو مثال دغه کېدلی شي، اوس که چېرې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي، نو مهم بحث دغه دی چې په هغه کې کوم نصاب دوی تدریسوي. متاسفانه تاسو وینئ چې د نصاب په تغییر باندې یو څه کار شوی او نور هم کار روان دی. د تعلیمي نصاب نه د ښوونځیو، هم د نجونو د ښوونځیو، هم د هلکانو د ښوونځیو هغه اساسي موضوعات ټول ترې ډلتهیي او حزبهیي په هغه کې غیر ضروري موضوعات ځای په ځای کوي. نورې دنیا تعلیمي سیستمونه وګورئ، هغه په هر یو کال کې یا دو کال کې اپډیټ کیږي د ټکنالوژي پیشرفت سره، مطابق د روی تعلیمي نصاب جوړي. اما افغانستان کې برعکس کار روان ده. متاسفانه هغه ضروري او مهم موضوعات د تعلیمي نصاب نه لري کیږي، په هغه کې غیر ضروري او غیر مهم موضوعات ځای پر ځای کیږي. او هغه کسان چې دغه نصاب تغیري، دا یو ډېر مهم موضوع ده. هغه کسان چې نصابونه تغیري، د مکتبو د ټولو تعلیمي او تحصیلي سیستمونو نصابونه جوړي، هغه باید ډېر باهنره، ډېر مسلکي کسانی هغه د هر چا کار نه ده، اما د طالبانو دغه کار داسې کسانو ته سپارلی چې هغه نه دغه هنر لري، هغه نه د هغې کسانو دغه مسلک ده.
ستانکزی صاحب، نصاب به مهم وي؟ ستاسو په خبره بالکل نصاب به مهم وي، خو موږ اوس په دې غږیږو چې ښوونځي تړلي دي، اول خو باید دا خلاص شي. نو ستاسو په نظر ځوانان باید څه وکړي؟ یو له هر ځوان سره کېدای شي، له هرې نجلۍ سره چې هغه که محصله ده که نه ده، یا پلار ده مور ده، د هغوی اولاد ښوونځي ته نشي تللی، یا د ځینو ځوانانو خویندې نشي تللی، له هغو سره دا پوښتنه ده چې زه څه کولای شم چې دا ښوونځی خلاص شي؟ یعنې زما مسؤلیت څه ده، څه مې له وسه کېږي؟ ستاسو په نظر دوی باید څه وکړي کله چې مثال غږ اوریدل کېږي؟ بدیل لاره څه ده؟
بدیل لاره همدغه د جناب هیواد صاحب چې دوی د حاکمې ډلې سره په دې باندې جدي خبرې وکړي، همدا موضوع دې ورته کلک ونیسي چې که چېرې مونږ د ښځو لپاره یا مونږ د لورګانو خورګانو لپاره مکتبونه خلاصوي خلاصې کړئ، او که نه بیا مونږ تاسو سره په دغه لار لار ستاسو روانې په دغه لار نه ځو. متاسفانه موږ اوس په افغانستان کې د اکثر هیوادوالو یو مطلقه خاموشي وینو. زه دغه خاموشي ته خوشبینه نه یم. باید د ده په مقابل کې خلک راجیګ سي. ولې نه راجیګیږي؟ غونډې نه جوړي؟ ولې خلک سرکو ته نه راوځي؟ تنها په سوشل میډیا او تنها په هشتګو باندې دغه کار نه کېږي. او هغه هیوادوال چې د افغانستان نه بهر دي، هغه باید په یو تشکیل کې سره راغونډ سي، که په یو تشکیل کې نه کېږي، په مختلفو تشکیلو که د سر راغون سي، ټولنې جوړې کړي، د ډونرانو سره، د بهرنیو هیوادو د اساس سره دې کښېني، او دا موضوع دې په ډېره جدي توګه ورسره مطرح کړي. او غیر له دېنه اول طالبان په دې خبره ته غاړه نه ږدي، مګر دا چې په هغه باندې دوی په عامه اصلاح ورته وایو چې سیاسي رشوت پرې واخلي، یا به دای چې ډېرې غټې پیسې به ترلاسه کړي، یا به دای چې دوی به د ده لپاره دا موضوع ځنډولي وي، ودرېږي چې خارجان د هغې په بدل کې نړیوالو نه د خپل حکومت مشروعیت په هغوی باندې ومني. نو یا به دغه ترې غواړي، او یا غیر له هغه نه که چېرې دوی باندې دغه فشارونه زیات نه شول، دوی فکر نه کوم چې د مکتبو پاسولو لپاره کوم اراده او تصمیم ولري.
ډېره مننه، خوشحاله اوسه ستانکزی صاحب، کور مو ودان چې په خپرونه کې راسره وای. خپرونې ته دوام ورکوو د خپلو پاتې میلمنو سره. ویسا صاحب، غواړو له تاسو واورو، مخکې هم تاسو مثال تللي یاست مختلفو سیمو ته، ګرځېدلي یاست، کمپاینونه مو کړي دي، بینرونه مو چاپ کړي، ځینې شعارونه مو ویشلي دي، د اوسنی کمپاین په اړه که راته ووایه څنګه کېدای شي چې مثال دا ګټور کېدلی شي؟ له تخنیکي اړخه ستاسو په نظر کومې ستونزې لري؟ مخکې مو یادونه وکړه چې ځینې کسان یوازې پوسټ کاپي کوي او بیا خپروي، کېدای شي هغه په هغه هشټیګ کې رانه شي. نو ستاسو له نظره د دې لپاره چې ګټور وي، څنګه کېدای شي چې دوی یو ښه خبره ورسره ولیکي، یو ښه عکس وي، هغه خپل احساس په ښه ډول بیان کړي، او هغه هشټیګ هم ورسره وکاروي چې خبره یې مثال نتیجه ولري، یعنی یوه سمه خبره یې کړې وي، یو سم پیغام یې لېږدولی وي؟
هیواد صاحب، په لومړي سر باندې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک په هشټګ کارولو سره پوه نه دي. دغه ځینې ټولنې، ځینې ګروپونه چې په ګروپي ډول کار کوي، دوی باید خلکو ته پوهاوی ورکړي، او په څنګ کې هغه کسان چې کمپاینونه کوي په ساحه کې دي، خلک خپل ږغ پورته کوي، باید هر کس خپل عکس واخلي، نور کسانو سره شریک کړي، ځکه هغه انځورونه عکسونه نور هم تر دې ډېر تاثیر لري. دغه اوس دا د اختر رخصتي خلاصه شوه، اوس باید په بهر کې افغانان، داخل افغانان، هغه کسان چې د دې څخه متضرر دي او خپل ږغ اوچتوي، خپل د نجونو لپاره تعلیم غواړي، ټول په یو ږغ په یو اواز باندې همدغه وکارول سي، خلکو ته پوهاوی ورکول سي. کوم کسان چې همدغه یوازې هغه سټګ کاپی او پیسټ کوي، هغه خو ستونزې دا وي چې هغه بیا پر یو لاین نه راځي، یعنی هغه تعداد د خلکو نه معلومیږي. دوی ته پوهاوی پکار دی، پرون پر همدغه باندې چې موږ خبرې کولې چې باید خلکو ته پوهاوی ورکول سي، او خلکو ته ځینې کسان عکسونه ډیزاین کړي، ځینې چې هغه په ساحه کې عکسونه اخلي، دا شریک شي د ډېرو خلکو سره، هغه کسان چې بیا انځورونه ته لاسرسی نه لري همدغه ورکول سي، او کم چې بیا په دې پوهېږي نه، هغوی ته پوهاوی ورکول سي. تر ډېره پورې کلیوال خلک هم په دې کې برخه واخلي، که چېرې کلیوال خلک انټرنټ ته لاسرسی نه لري، ټولنیزې رسنۍ نه لري، ځینې ګروپونه باید کلو ته ولاړ شي، هلته خلکو فقط انځور واخلي، بیا همدغه خلکو ږغ پورته کړي، او همداسې کېدلی شي چې دغه کمپاین په ژغیر کمپاین واوري، یعنی خلک ژغونه ثبت کړي، څوک د ویډیو د لارې د ژغیر پیغام د لارې خپل ژغ پورته کړي، چې د نجونو ښوونځي د خلاص یا قومي مشري که دني عالمي که میرمن وي که محلي کس وي، یعنی ټول چې خلکو ته و دولت ته دا وښودل چې په میلیونونو انسانان د خپل حق غواړي، د دې غوښتنه امید هیله او حق دی، دې څخه نه تېرېږي. نو اوس موږ خپله ټولنه په همدې باندې کار کوو، څنګه خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ډېر خلک منظم ډول د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه تا که په بهر کې افغانان دي که په داخل د افغانستان کې دي، دوی باید ټول په دې کې ګډون وکړي، څوک له دې څخه محروم پاتې نه شي. او هغه خویندې چې مثلا په شپږم څخه دولسم ټولګي پورې تر ډېره پورې په افغانستان کې دوی ټلیفون ته یا غټ سمارټ ټلیفونونو ته لاسرسی نه لري، دوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کم چې لري هغوی ته باید پوهاوی ورکړو چې هغوی کولی شي خپل انځور وړاندې شي، هغوی کولی شي څوک لاړ شي له دوی څخه ویډیوګانې راواخلي، هغه خبرې کړي چې دا غږ نور هم متاثره شي او دا غږ نور هم مثبت شي، تر چارواکو ته مسؤلینو پورې ورسیږي او یو مثبته نتیجه ورکړي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. مخکل دی چې له نورو میلمنو پوښتنې وکړو، د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه مو له خپلو اورېدونکو هم دا پوښتنه کړې وه چې دوی د دغه وروستیو کمپاینونو په اړه چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو لپاره پیل شوي څه نظر لري، چې آیا نتیجه به ورکړي که نه، یعنی ښوونځي به خلاص شي که نه. البته هغه نظرونه چې راسره شریک شوي متفاوت دي، ځینې د دغو کمپاینونو په اړه ډېر مثبت نظر لري او ځینې هم وایي چې کېدای شي نتیجه ورنه کړي، دوی خپل دلایل لري. غواړم ځینې له تاسو سره شریک کړم. نور رحمان قانوني لیکلي، بالکل موږ د نجونو ښوونځیو خلاصولو لپاره څو څو واره خپل غږ اوچت کړی خو څوک مو غږ نه اوري. همدا ډول نور حسن حسنی لیکلي، زما پان مثبته پایله به ونه لري ځکه طالبان هغه کارونه کوي چې د دوی زړه یې غواړي، دوی تر اوسه ولس ته ژمن نه دي. همدا ډول ډاکټر عارف غروال لیکلي، هو د ملت نظر ته باید هر دولت لبیک ووایي ځکه دولت له ملته جوړ دی. فضل امین مومن لیکلي، هو د روان کال د مې په 19 باندې مې د ښځو د تعلیم او د ښځو د حقونو په اړه پوسټونه کړي وو او د یو عام وګړي په صفت مو د ښوونځیو خلاصول غوښتي وو خو تر اوسه مو خبره نه ده اورېدل شوي. ابراهیم بریال لیکلي، سلامونه، مینه احترامات مې قبول کړی. وعلیکم السلام. دی لیکي، هو ګډون مې کړی وو او انشاءالله مثبتې پایلې به ولري ځکه چې همدا ځوانان دي چې افغاني ټولنې ته تل خدمت کړی دی. اوسنی حکومت به انشاءالله دا غږ اوري. خو زه حیران دی ته یم چې پوهنتون ته اجازه ورکوي چې نجونې زده کړې وکړي او ښوونځي ته نه، چې دا به څه ستونزه وي. همدا ډول زموږ ځینو نور اورېدونکو هم لیکلي، حسن احمد زی لیکلي، هو الله مهربانه ذاته کېدای شي چې د طالبانو په زړه کې سیلۍ رحمې راشي او مکتبونه خلاص کړي. حاجی جمیل وزیری لیکلي، هو موږ برخه په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده خو دلته د ولس غوښتنو ته پام نه کېږي. احمد زیارمل لیکلي، بالکل په دې کمپاین کې مې برخه اخیستې، انشاءالله چې د ځوان قشر مبارزه بر رنګ راوړي. همدا ډول خیال محمد صالح لیکلي، فکر نه کوم چې دا کمپاین څه نتیجه ورکړي ځکه چې د دوی ترمنځ په دې خبره اختلافات شته دي. نو دغسې ځینې نظرونه شته دي چې ځینې په دې باور دي چې دا هڅې به نتیجه ورکړي، ځینې به بیا په دا خبره کوي چې نه ځکه ستونزې ډېرې دي. همدا ډول دوه ورستی نظرونه به هم ولولم. دا یو څه سره ورته دي. بوستان باران لیکلي، فکر نه کوم چې دغه ډول هڅې د مثبته پایله ولري ځکه چې حکومت نه غواړي د ولس خبرې واوري، خو امید شته چې نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړل شي په هغه صورت کې چې شرایط ورته برابر شي. او وروستی نظر بشیر هیلمن لیکلی، دا کمپاین پایله ورکولی شي که دوام ورکړو ځکه دا کمپاین افغانانو پیل کړی او له طالبانو د افغانانو غوښتنه همدا ده چې دوی باید پام ورته وکړي او د دوی کوم مشران چې دي په دې اړه باید خپله پریکړه واضح کړي. نو دا هغه نظرونه وو. او وروستی نظر ساحل لیکلي دي چې باید لاریون وشي، یعنی کچېرې غوښتنې په دغه ډول نه اورېدل کېږي. دا زموږ د هغو اورېدونکو نظرونه وو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي وو. تاسو هم کولای شئ هر وخت زموږ د خبرونو سره لیچل خبرونو خپرونو ته لاسرسی پیدا کولای شئ. په ځینو مواردو کې له موږ سره خپل نظرونه هم شریکولای شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. ورزو میلمنو ته اغلی لیما امیری را سره د خبرونه کې، اغلی لیما موږ مخکې په دې بحث وکړ چې دغه کمپاین ان انجونی ورته هیله مند دي چې باید دوام وکړي. خو استاد په نظر بدیل لار بل څه ده چې ځوانان څه باید وکړي؟ مثال د خبرې چې دغه ښوونځي خلاص شي، نورې لارې چارې هم ستاسې په نظر شته که نه؟
مننه هیواد صاحب. بله، د دې لپاره لومړی خو موږ باید دې ته پام وکړو چې دا اوس چې کوم کمپاین پیل شوی دی، د دې هم دومره وخت نه دی تېر شوی. اوس هم یعنی ډېر وخت شته چې موږ د دې کمپاین لپاره کار وکړو. لکه څرنګه چې قدرمنو مېلمنو وویل، دا کمپاین باید وغځول شي او نشر شي. هغه خلک چې ورنه خبر نه دي، هغوی ته باید خبر ورکړل شي. ځکه نه زموږ په هېواد کې ستونزې ډېرې دي، تخنیکي ستونزې ډېرې دي، برق نشتون، همدارنګه د انټرنیټ ته د نه لاسرسي، دا ستونزې ډېرې دي چې زیاتره ځایونو کې انټرنیټ نشته یا برق نشته، نو له څنګه خلک خبر شي؟ د دې لپاره باید هغوی وګرځي او ټولو ته خبر ورکړي چې په عموم کې د ټولو قشرونو نظر راواخلي په دې کې، او باید دې ته ډېر کار وشي. هغه چا چې ګډون نه دی کړی، هغه څوک چې ورباندې خبر نه دي، باید خبر شي او ګډون پکې وکړي او په پوره اخلاص باندې کار وکړي. او که دا هم نتیجه ورنه کړي یا له دې لارې هم زموږ غږ وانه اورېدل شي، زما په نظر د دې لپاره بدیله لار دا ده چې موږ باید بیا نورو لارو چانس څخه کار واخلو او خپل غږ له کومې بلې لارې پورته کړو. د مثال په ډول سنګر صاحب وویل چې باید سرکونو ته خلک راوځي. هغه پلرونه چې غواړي د هغوی لوګانې درس ووایي یا خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، راوځي، خپل غږ دې پورته کړي، اعتراضونه دې وکړي. همدارنګه هغه میندې چې غواړي خپل اولادونه زده کړې وکړي، هغه وروڼه چې غواړي اولادونه زده کړې وکړي، باید راوځي، لاریونونه وکړي، اعتراضونه وکړي، تر څو چې په ډېر جدي شکل باندې زموږ حق واورېدل شي. ځکه دا مسخرې نه دي چې موږ که حکومت ورته ویلی شو که نشو ورته ویلی، هغه څوک چې حاکم دي هغوی چې له هرې لارې زموږ غږ وانوري، موږ له بلې لارې کار اخلو. زموږ غږ هیڅوک هم نشي چوت کولی که زموږ په وجود یو څاڅکی وینه هم پاتې، له هرې لارې کار اخلو تر څو چې بېرته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. که له دې کمپاین او یا هم له داسې نورو سوشل میډیا کې چې موږ له نورو لارو څخه کار اخلو، د دې لپاره چې زموږ غږ واورېدل شي، نړیوال یې واوري، د طالبانو حکومت دا غږ واوري چې د نجونو ښوونځي قایل کړي او د هغوی پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې متل، نو که دوی په دې خبره نه کېږي که له موږ سره هم داسې نورې لارې هم شته چې موږ به بیا له هغوی نه کار اخلو او موږ به په دې باندې شروع کوو چې بالاخره له خپلو کورونو را ووځو، د سړکونو پر مخ باندې ودرېږو او دې ته لار هواره کړو چې په دې کې زموږ ټول هېوادوال برخه واخلي، خپل غږ پورته کړي، په دې جدي شکل باندې ووایي تر څو موږ خپل حق غواړو. ځکه دا کوم اضافي مصرف یا هم داسې اضافي چینج چې موږ له طالبانو غواړو، دا هغه حق دی چې الله تعالی موږ ته راکړی دی په ټوله نړۍ کې په هر ځای کې. دا یو عام حق دی چې د هر ماشوم د هر ځوان لپاره د تحصیل د تعلیم حق شته او دا حق هیڅوک هم نشي ورنخستلی. الله تعالی هر انسان آزاد خلق کړی دی، هیڅ حکومت، هیڅ پادشاه، هیڅ مشر دا کار نشي کولی چې د یو هېواد ځوانان، د یو هېواد نجونې او هلکان د زده کړو نه چی کړي، بې برخې کړي یا د هغوی پر مخ ښوونځي بند کړي. نو که دوی د حملې کمپاین له لارې زموږ غږ وانوري، که دوی ته زموږ دا خبرې چکې ښکاري او که دوی باندې تاثیر ونه کړي، نو زموږ سره داسې ډېرې بدلې لارې شته چې موږ له هغوی نه کار اخلو. زه خپله شخصا په دې کې اشتراک کوم، لاریونونه په مخه شوو، د ارګ تر دروازې پورې رسېږو، یوه ورځ هم په خپل کور کې نه تېروو، شپې ورځې هلته ورته پاتې کېږو، هلته ورته کېنو، هلته اعتراضونه کوو او له خپل هغه کوم اقدام چې موږ کړی له هغه څخه لاس نه اخلو تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې خلاصې نه شي. موږ هم لکه څنګه چې دوی شرله دي خپل هغه پرېکړې ته ژمن دي او په خپله پرېکړه ولاړ دي، همداسې بیا موږ هم نور په خپلو کورونو کې نه کېنو. موږ هم د دې لپاره چې یو نوی حکومت ته تر څو بلد شي په ټولنه کې له خلکو سره، او هغه د لکه څنګه چې دوی وایي چې موږ په رامدي سیستم باندې کار کوو چې د معارف سیستم کې ځینې تغیرات راولو، د اسلامي شریعت سره سم موږ هغه بېرته پیل کړو، نو موږ هم صبر ورته وکړو. نو دا څنګه یو سیستم دی چې په دومره میاشتو کې نه جوړېږي؟ دا خو دومره پرمختللی سیستم نه دی لکه په نورو هېوادونو کې چې نوې نوې ټکنالوژي جوړېږي او کال په کال باندې یا په هر نوي کال کې نوښتونه رامنځته کېږي په زده کړو په هغه سیستم کې. داسې یو عادي سیستم به وي چې دوی به جوړوي، خو که ورته وکتل شي ډېر وخت باندې تېر شو، نږدې یو کال کېږي چې دا د دوی طرحه نه جوړېږي. نو موږ دې ته حیران پاتې یو چې دا آخر څه ډول طرحه ده، له اسمانه رالویږي، له کومې دنیا راځي چې دا طرحه نه جوړېږي.
مخکې وروسته تاسو بیا هم په دې اړه نظر اخلو. د خپرونې شېبې لا نه دي ختمې شوې. ښاغلی ځلاند، مخکې یادونه وشوه، ښاغلی امیری هم یادونه وکړه چې یو کار باید په دوامداره ډول وشي. اکثره که مو لیدلی وي، ځینې کمپاینونه به مخکې هم شوي وي، خو مخکې له دې چې ستونزه حل شي، هغه کمپاینونه د وخت په تېرېدو سره ساړه شوي. یعنې په اول کې لږ ښه وي، ډېر خلک په هغه مسله خبرې کوي، خو وروسته وروسته کرا کرا کیسه سړېږي. نو د دې لپاره چې دغه کمپاین تر هغه وخته دوام وکړي چې نتیجه ترلاسه شوي وي، ستاسو خبره ځوانانو ته څه ده؟
هیواد صاحب محترم، زه خو لومړی دا ویل غواړم چې موږ دا کمپاین کوو، هدف دا ده چې غږ خپلو مسؤلینو ته ورسوو. په کل کې مسؤلین خبر دي، مسؤلین د دغه هیواد دي، هغې دلته خپله کسان لري. مثلا دی په تېر جمهوریت کې هم دوی په خپلو ساحو کې مکتبونه اجازه ورکړې وه، هغه وخت کې هم درسونه روان و. او بل برخ چې دا د جهانیانو ده، سازمان ملل، هغوی هم په دې آګاه دي. موږ ستاسو نه هغوی مخکې خبر دي، په دې باندې دوحه کې مخکې ته مخکې چې توافقات کې دلته دا یو شرط ایښودل شوی و. دا چې دوی ځانونه اوس ګونګ اچولی، دا یو سیاسي جنبه لري. زه په سرپرست حکومت غږ کوم چې لطفا تعلیم او تحصیل نه باید د فشار او سیاسي وسیلې په توګه وکارول شي. د افغانانو ارزښت دی، دا ملي ګټې دي. ملي ګټې باید د فشار په توګه په نورو خلکو باندې یا په نورو جهانیانو باندې، دا زموږ حقوق دي، دا باید موږ ته راکړل شي. بله برخه د طرحې ده چې دلته طرحه بحث کېږي. زه د دیني عالم نه یم، خو مطلب زه چې څومره فکر کوم، الله تعالی موږ ته دا طرحه مخکې ته مخکې رالېږلې چې ویلې دي اقرا باسم ربک کالذي خلق، اقرا وربک الاکرم. هلته موږ ته دا طرحه مخکې ته مخکې رالېږل شوی دی، ولې په دې عمل نه کېږي؟ دا طرحه خو دومره خو موږ پرمختللي نه یو چې زویب دغه تلسکوپ جوړ کړو، دا طرحه کې موږ کلونه کلونه تیر کړو. دا طرحه موږ ته مخکې ته اسلام مشخصه کړې ده. اسلام هغه دین دی چې د وحشت او د جاهلیت په وړاندې راغلی دی. دا چې نن بیا موږ بېرته دغه تعلیم او تحصیل مخه نیسو، په دې معنا چې موږ بېرته جاهلیت دورې ته، نو په کار نه ده چې دغه حکومت د دې مخه ونیسي او دغه تعلیم او تحصیل په وړاندې خنډونه پیدا کړي. بهانې جوړول نور بس دي، حکومت باید عملاً کار وکړي. خوشبختانه څو ورځې مخکې د امارت اسلامي او لوړپوړي استازي چارواکي دا وویل چې ډېر ژر به پیل شي. نو موږ هڅه کوو دغه ټرین، دغه هشتګ به نور هم چلوو، او هشتګ به تر هغې دوام ورکړو څومره چې وس وي. وس مو تر ډېره دی، دا هشتګ عادي کار دی. خو د دې دویم پړاو چې دی، باید موږ دغه وکړو، د دیني عالمانو نه استفاده وکړو. دنیا عالمان به دې سره کینی، د مسجدونو امامان، دغه د اوقافو ریاستونو هغه امامان چې پخوا ول اوس دی، دې باید کینی امارت اسلامي ته مشوره وکړي. په د اسلام په تاریخ کې موږ مطالعه کوو، حضرت محمد سلام له خلکو مشوره اخیستل، عادي افراد مشوره اخیستل، صحابه یې اخیستل، خلفای یې اخیستل. مشورې په دین کې یو شرط دی، وشاورهم فی الحال اصل دی، دا د قران یو امر دی. نو بیا د مشورې کې له سره د په دې باندې غور
وکړو. ډېره مننه ځلان صاحب،
کار نه دی. مننه.
خوشاله اوسې کور مودن. اغلی هاشمی عثماني، دغه انجونې چې اوس په کور کې دي، اکثره یې کېدی شي په دولسم او یولسم ټولګیو کې هم وي، که ستاسو یاد شي مثال، البته دا د څه موده مخکې خبره ده چې په یو وخت په خیبر پښتونخوا په سوات کې ښوونځي بند شوي وو، د هغه ځای انجونو مثال په دې اړه لیکل کول، په رسنیو کې خپلې لیکنې خپرولې چې دا غول ډلې یوه هم ملاله یوسفزۍ وه. نو دوی بیا هم سره دي چې په کور ناستې وي، یو مبارزه کوله دې لپاره چې ښوونځي پرانیستل شي، یا مثال هغه ښوونځیو ته چې کوم خطر متوجه دی هغه لرې شي. دلته په افغانستان کې دغو نجونو په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره خپله غوښتنه مطرح کړې ده، او څومره یې له کمپاینونو سره مرسته کړې چې د ښوونځیو د خلاصولو دپاره کېږي؟
خو دا چې موږ خپله ډېر کوشش کوو او مرسته هم له دوی سره کوو، خو انجونو ډېر له دغه کمپاینونو سره خبرې کړې دي، مرکې کړې دي، او داسې شانه نشر کړې چې موږ باید خپل مکتب غواړو. موږ داسې څه د طالبانو څخه نه غواړو چې یعنې د اضافي شی موږ خپل حق ورنه غواړو. نو دا چې زموږ له وسه کم کار کېږي، موږ هغه ترسره کوو. خو په دې چې دلته داسې هر څه ته د انجونې ډېر لاسرسی نه لري، په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږي تر کوم ځایه پورې چې زه فکر کوم او زه خبر یم، تر څو چې د انجونو لاسه هر څه ته رسېږي، هغوی خپل لاسرسیان ته یعنی هر څه چې لدی لاسرسی ورته کولی شي کوي. خو په دې چې دا یوازې سوشل میډیا کې نه، نور کمپاینونه هم په لاره واچول شي. مثلا مخکې زموږ میلمانه وویل چې دغه دی همدا لاریونونه او خبرې او داسې مرکې، یعنی په کلیو کې باید کمپاینونه ترسره شي. چې دا کمپاینونه یو نو انشاءالله شاید چې کوم تاثیر به ولري. خو دا چې موږ سوشل میډیا ته داسې ډېر لاسرسی نه لرو، نو په لاره یو څه شاته پاتې یو. خو چې تاسو داسې یو فکر وکړئ چې نور کمپاینونه په لار واچوئ چې د نجونې یو څه لاسرسی ورته کولی شي، نو له تاسو څخه به منندوی اوسو. او دا چې موږ څومره چې موږ کولی شو موږ خپل هغه مرسته د ټولو سره کوو.
مننه، خوشحاله اوسئ. ویسا صاحب، یوه پوښتنه مخکې مو له ځلان صاحب څخه هم وکړه او له تاسې هم پوښتو چې دغه کمپاینونه چې کېږي اکثره بې له دې چې نتیجه ورکړي، یا مخکې له دې چې نتیجه ورکړي پای ته رسېدلي دي یا ورو ورو پسې ساړه شوي دي، نو غواړو له تاسې په دې اړه واورو چې څه ډول دغه کمپاین تر هغه وخته پورې دغه ځوانانو چې پیل کړی یا تاسو چې پیل کړی دوام ورکول کېدای شي چې نتیجه ورکړي. یعنی کېدای شي ممکن په دې ورځو کې څوک یو په بله موضوع پوسټ هم وکړي، لیکل وکړي، خو که هشټګ هماغه د ښوونځي ورسره وکارول شي، فکر کوي چې په دغه ډول هم دا دوام کولای شي کنه؟
یو شی هیواد صاحب، مخکې چې کم کمپاینونه شروع شوي دي یا د نجونو تعلیم یا نور، هغوی دوام هغه چې مسلسل نه دی کړی، دا ځل به په دې دا ځل دوام وکړي. او خلکو ته سپارښتنه هم دا ده چې وسي، یو دا چې مثلا د طالبانو دا د یو کال تقریبا پوره سو، نو نور اول ځل به خلکو دا ویل چې دوی وایي چې موږ په خپل منځي دولت نور مشکلاتو اخته یو، یو ځل دا موضوع. دوهم بیا دوی جرګه جوړه کړه، درېیم یو کمیسیون یې دې ته جوړ کړی، او بل دا چې درې سوه ورځې پوره شوي نو نور خلک نه کښېني. نو د خلکو دپاره همدا په کار ده چې مسلسل همدغه کمپاین وغځوي تر څو پورې چې یو نتیجه لاسته راوړي. او دا باید پاتې شي چې په تاریخ کې د افغانستان ولسونو خپل حق خپله واخیستی. که ونه غځول شي نو بیا خو کومه نتیجه نه ورکوي. موږ چې د خلکو سره کار کوو یا خلکو ته سره مجلسونه کوو، هغوی ته دا وایي چې تاسو خپل غږ، که یو کس له کوره غږ راپورته کړي، دا د میلیونونو انسانانو غږ دی. د میلیونونو انسانانو غږ ته به حتماً دولت مثبت جواب ورکوي. که جواب ورنه کړي، همدغه دولت په دې ولس باندې حکومت کوي، دغه ولس همدا دولت نه مني. لکه دوی خپل حق غواړي، دا انساني اسلامي حق دی، خامخا یې غواړي. د مسلسل دوام د پاره باید په ټولنیز رسنۍ کې کمپاین وسی، خلکو ته پوهاوی ورکول سي، خلک تشویق سي. او اوس دغه دی چې مخکې مې هم وویل چې رخصتۍ خلاص شي، اوس د سر له نن څخه بیرته همدغه کمپاین همهغسې چې څنګه ګرم روان و همهغسې بیرته روان سي، تر څو پورې چې اخري یو نتیجې ته رسېږو او یو مثبته نتیجه لاسته راوړو.
ویسا صاحب، البته زموږ ډېر تمرکز په دې خپرونه کې په دې کمپاین و چې څنګه راپیل شو او څنګه مخکې روان دی او نتیجه به څه وي. خو یوه پوښتنه چې لا تر اوسه له یوې خوا هم نه ده ځواب شوې، هغه دا ده چې دغه ښوونځي چې تړل شوي، علت یې څه دی؟ او آیا هغه دومره لویه مسله ده چې باید ښوونځي ورته وتړل شي که نه؟ یعنی ځینې تر ډېره دا سیاسي مسله بولي، سره له دې چې حکومتي لوری تخنیکي موضوع بولي. نو ستاسو په نظر آیا دغه ستونزې ته په کتو سره دا ښوونځي باید تړل شوي دومره لویه ستونزه وه که نه؟ داسې ستونزه چېرته وینه؟ یعنی دغه هغه پوښتنه ده چې باید ځواب شي.
هیواد صاحب، که چیرې دا تخنیکي ستونزه وي، یعنی خو اوس باید حل شوی وای، ځکه طالبان په تېره دوره کې د دوی حکومت او بیا دغه شل کالو دوی وایي چې موږ د هر څه لپاره خپل قانون طرحه وارتو، وزیرانو ولسوالو ارته درلودل، کابینه مو درلودل، لکه یو موازی حکومت درلودی. مګر چې موازی حکومت درلودی نو مقابل کې دی باید د پوهنې وزارت لپاره خپل طرح او ارثم درلودی. او بیا چې دی راغلل دا تر یو کال پس او پر کال کې چې دی کومه طرح جوړی، کوم مشکلات دی په بتکی رسمي توای، یا د حجاب موضوع، یا د سیمپونو جلا کول، یا نور موضوعات، نو دا خو باید وس حل شوی وای. نو ټول ته معلومه خبره ده چې یو سیاسي موضوع ده، که سیاسي تخنیکی وي اوس به حل شوی وای. که دوی چیرې دا نسو حل ولا دي توانایی د دې نه درلوده، خو دی مدني ټولنې ډېر هغه خلک چې په تعلیمي برخه کې کار کوي هغوی به راغوښتي وای، د هغوی سره به بحث کړی وای، هغوی به ورته طرحه ورکړې وای. په دې طرحه باندې خو درې ورځې موږ هم کار وکړو، موږ دا مشکل حلولای شو. دوی څه غواړي؟ دوی د قانون مطابق ورته یو څه جوړ کړو تر څو پورې چې نجونې له زده کړو څخه پاتې نه شي. نو معلومه خبره ده چې دا یوه سیاسي موضوع ده. که سیاسي موضوع وي، د خلکو غوښتنه هم دا ده، زموږ غوښتنه هم دا ده چې د نجونو تعلیم، د نجونو زده کړې، د
افغانستان سیوا تعلیم د سیاست مو قربانی شوې ده د افغانستان ولست آئینه ته تر ټولو غټ ځان او توان سوی سبب موږ دغه توان پور نه سور کولای ځکه یو نسل چې بي سواد کیږي بیا خصوصا نجلې چې بي سواد کیږي دا یو غټه ضایع ده. دوهم هغه څه دي چې موږ په ډېرو سیمو کې د جګړې له امله شل کال د نجونو ښوونځي نه درلودل اوس اصلا باید هلته کار سوی وای چې هلته د نجونو لپاره ښوونځي جوړ شي. موږ ډېرې داسې سیمې درلودې چې هلته په شل کال کې د هلکانو لپاره د نجونو لپاره د جګړې په خاطر ښوونځي نه و. یو مثلا کندهار معروف ولسوالۍ کې هېڅ ښوونځی نه و. په شوراوه کې په هلمند په ځینو سیمو کې د غزني پکتیکا بادغیس هلته دې سیمې وې. اوس باید هلته کار سوی وای موږ د دې پر ځای چې اوس نوي ښوونځي پرانیزي جګړه ختمه شوه موږ زاړه هم بندوو چې دا ټول دنیا پوهېږي چې یوه سیاسي موضوع ده او که دوی له دې څخه سیاسي ګټه استفاده کوي خو تاوان یې ولس ته رسېږي. تاوان یې د ښځو د حقونو د نجونو په تعلیم کې یو جفا ده یو بې عدالتي ده ظلم دی چې ولې نجونې دا درې سوه ورځې کېږي له زده کړو څخه محروم دي او ټولې خویندې ټولې میندې ټول پلرونه هر ساعت هر دقیقه د دې دپاره حسابوي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي.
ډیره مننه ویسا صاحب خوشحاله اوسې د خبرونې وروستۍ شیبې دي. مخکې له دې چې دا بحث راټول کړو یوه یادونه کوم چې ازادي راډیو د درسي ساعت په نوم یوه خبرونه لري او کولای شي زده کوونکي دا خبرونه د مونې په لړ کې هر کېدای شي مثلا د سهار له اته نیمو وروسته واوري. دا خبرونه په هغه کې معمولا هغه مهم مضامین چې په ښوونځیو کې تدریسېږي په دې خبرونه کې تدریسېږي او د زده کوونکو لپاره به دا خبرونه ګټوره وي. نو زه هیله لرم که تاسې ماشومان مثال په ښوونځیو کې دي نو له دغې خپرونې استفاده وکړئ او که خپله دا تنکي ځوانان زموږ غږ اوري له دوی هم دا هیله لرو چې دا خپرونه واوري. دا خپرونه راټولوو. اغلی لیما امیری له تاسې اورو چې که دغه غوښتنه ونه منل شي مثال ښوونځي زر خلاص نه شي نتیجه به یې څه وي؟
دا ښوونځي پرانستل شي دا ډېرې ستونزې لري. که یوه ورځ هم تعلیمي بهیر ودرول شي په دې کې موږ د ډېرو کلونو زیان وینو. یعنې دا هغه بهیر دی چې په مسلسل ډول سره باید دوام وکړي او هېڅکله باید ونه درول شي. نو دا موږ ډېر زیات زیانمن کېږو د همدې سره چې دا ښوونځي تړلي وي. زموږ غوښتنه همدا ده له مسؤولو خواوو له چارواکو او له هغو کسانو نه چې په رس کې قرار لري چې بالاخره زموږ غوښتنو ته ځواب ووایي او تر دې دمه چې موږ خپل غږ څومره پورته کړی بالاخره په همدې باندې دوی نو اکتفا وکړي او ښوونځي ته پیل کړي. ځکه مخکې تاسو وویل چې که تخنیکي ستونزې وي نو تخنیک له پلوه خو دوی دومره تکړه نه دي چې اوس به نوي نوي پوهنځي جوړوي یا به نور هغه امکانات برابروي. حداقل هغه کومه طرحه چې دوی په نظر کې لري هغه دې نور وړاندې کړي او د هغه په اساس ښوونځي بیرته پیل کړي. ځکه دا نه یوازې د اوس لپاره بلکې زموږ د راتلونکو نسلونو لپاره هم ډېر زیات زیان لري او چې باید ژر تر ژره نور ښوونځي پیل شي او دې ته د نور هېوادوال نه مجبوره کوي چې هغوی له نورو لارو څخه کار واخلي. ځکه دا په موږ باندې اوس نور خلک خدمت نه کوي. زموږ خپل هېوادوال دي دوی خپل په همدې هېواد کې لوی شوي دي همدلته پیدا شوي دي خاپورې کړي دي له پردو خلکو سره خو دوی په جګړه کې نه دي. له موږ سره دي زموږ له دوی څه غواړي موږ د کوم بل ځایونو یې راغلي ولې له موږ نه دا خپل حق هغه حق چې موږ تعالی تعالی راکړی دی له موږ نه یې اخلي. نو غوښتنه مو همدا ده چې تر دې دمه چې له هرې لارې نه هغه د سوشل میډیا له لارې نه وي هغه که د اعتراضونو یا د لاریونو نه له لارې نه وي چې موږ غږ پورته کړی او دا موږ غوښتو چې ښوونځي دې پرانستل شي نو دوی دې هم پر همدې اکتفا وکړي او نور دې موږ نه کړي چې د نورو لارو څخه کار واخلو او ادامه دې نه ورکوي. ځکه یوه ورځ هم د تعلیمي بهیر ودرېدل د کلونو کلونو زیان رامنځته کولی شي.
ډېره مننه غلې اميري خوشحاله اوسې کورمودن. ځلان صاحب له تاسې هم اورو ستاسې په نظر د دې لپاره چې دا کمپاین ګټور تمام شي او مخکې مو یادونه وکړه چې کېدای شي ځینې کسان دا فکر وکړي چې تاسو تخریب کوئ خو حالانکه دا یوه غوښتنه ده او دا د یو حق دی چې باید ورکړل شي نو د دې لپاره چې دغه کمپاین نتیجه ورکړي ستاسې په نظر څه باید وشي که په لنډو ټکو کې خپل نظر راته ووایئ؟ هېواد
څه محترم زمون افغانان یو مشکل دا ده چې په ځینو مواردو کې موږ یو بل سره موافق نه یو. خو زه غږ کوم په ټولو باندې چې باید په ملي ګټو کې ټول یو بل سره موافق شو. ملي ګټو د سیاست په سترګه ونه ګورو. دې ته په اشاره باید ووایم چې دغه هشټګ باید د غزمون سیاسي لوړ رتبه چارواکي هغوی هم باید دې ته انعکاس ورکړي. دا باید وچلی ځکه تر کومه کچه چې مونږ سره نړیوال نشته دي. مثلا ټویټر که مونږ کارو مونږ هغوی نه تعقیبوي، مونږ به تعقیب کړو هغوی نه تعقیبوي. که چېرته دوی دغه غږ ته انعکاس ورکړي دغه هم مثبت تمامېدلی شي. مثلا په دې کې مونږ اکثریت سیاسي یادولی شو، بل دوی په رسنیو کې باید په دې غږ وکړي. فشار وسیلې چې مختلفې دي، هغې طریقې نه مظاهرې دي، سیاسي دي، مدني ټولنې دي. د دې لپاره مدني ټولنې دا کار کوي، مدني فعالان کار کوي، د سیاسي په کوچنۍ سطح باندې کار کوي. دا چې په لویه سطح باندې لکه کرزای صاحب، عبدالله او حکمتیار صاحب، دا نور سیاسي دي چې څومره په دې مواردو کې داخلیږي، دغه ډېر مثبت رول لري. بل دا حق دی، زه باید ټولو افغانان غږ وکړم چې حق غوښتل کېږي، حق نه ورکول کېږي. هیڅ کلام حق څوک تا ته په خپل لغه نه درکوي، ځکه چې دا ته باید وغواړې. وخت چې ته ونه غواړې نو دا خو طبعا ستا حق بلته ضایع کېږي. باید ټول په یو خوله شو، په یو غږ شو او دا وغواړو، د دې غوښتنه وکړو. بل په حکومت هم غږ کوو، بیا هم د دې غږ کوو چې نه دی په کار چې مونږ د ولس له احساساتو سره لوبې وکړو. تعلیم او تحصیل زمونږ د هېواد راتلونکی جوړوي، زمونږ د افغانانو افکار جوړوي، مونږ د جګړې څخه لرې کوي. که چېرته مونږ بیا هم تعلیم او تحصیل د شاکو په دې معنی چې بیا هم یو یو بې پایانه جګړې ته بیا مخه کوو، نو نه دی په کار چې دغه تعلیم.
ډېره مننه ځلان صاحب، خوشحاله سکور مودن. البته یو پښتنه د ویسا صاحب څخه کوو او خبرونه به د هاشمي عثماني په خبرو پای ته ورسو. ویسا صاحب، که په یو دقیقه کې راته وایست، یعنی ما دقیقه کې، چې ستاسو په نظر دا ښه لاره ده چې مثال کمپاین وشي په ټولنیزو شبکو کې یوازې په دې بسنه وشي، که نه دا هم کېدلی شي چې له نږدې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وشي، ځوانان ورشي، دغه ټولنې چې کومې دي، دغه مدني فعالان چې دي، دوی ورشي ورسره کښېني او مخامخ ورسره دلیل ووایي، استدلال ورسره وکړي. دا
هیواد صاحب، زما په نظر په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین کول د طالبانو سره مخامخ د قومي مشرانو، دیني عالمانو، ولسي خلکو، مدني ټولنو د هغوی سره لیدل، خبرې ورسره کول، د عالمانو لخوا په سیمه کې فتواوې ورکول، اسلامي هیوادونو سره خبرې کول چې طالبانو سره خبرې وکړي، ملګرو ملتونو سره خبرې کول چې هغوی له طالبانو سره خبرې وکړي، دغه ټولې حل لارې دي چې باید موږ دې باندې کار وکړو. که ځینو خلکو هم کړی وي، باید د ملت، د ټول ملت، د ټول هېواد په مشمول ټولو سره په ګډه سره کار وشي، تر څو پورې چې یو شاد پایله ورکړي. همدغه اشتګ به داسې روان وي، خو د دې په څنګ کې له دوی سره مخامخ خبرې باید وشي. دا زموږ حق دی، یو فتواوې ورکول چې د اسلامي هېوادونو کومک وغوښتل شي، د ملګرو ملتونو کومک وغوښتل شي، له دوی سره خبرې وشي، مشکلات ورته وویل شي او خلک همدغه ته دغسې دوام ورکړي، تر څو پورې چې یو مثبتې نتیجې ته ورسېږي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ ویسا صاحب کور مودن. اغلی عثماني، وروستۍ خبرې له تاسو اورو، که په لنډو ټکو کې خپله غوښتنه راته ووایې او هغه هیله مهرباني.
مننه کوم.
اغلی عثماني، ستاسو
بله بله
مهرباني، دوام ورکړئ.
بله، ما ولې د تاسو څخه ډېر زیات مننه. موږ له خپل حکم حکومت څخه دا غواړو چې زموږ د ښوونځي څومره ژر چې کېږي شي دغه شروع کړي، ځکه موږ دغه تعلیم ته ضرورت لرو. موږ د یوه مشکل چې په صنف کې د یو ساعت درسي ساعت څخه شاته پاتې شو، د ټولې هفتې له درس څخه شاته پاتې کېږو. خو اوس چې موږ د بسته کال کېږي له مکتب څخه لرې یو، نه څه تلای هلته مکتب ته، نو دا موږ ته ډېر زیات مشکل ده. موږ خپل ژوند جوړول غواړو، موږ له دوی څخه غواړو چې هر څومره ژر کېدای شي د زموږ چارواکي د یو بل سره خبرې وکړي. دا یو داسې شی نه دی چې یعنې سخت شی موږ له دوی څخه غوښتي، یوازې خپل درس مو غوښتي دی، ځکه چې دا شروع هم دوی نه هغه بند کړله. نو ځکه موږ وایو چې هر څومره ژر کېږي له دوی څخه غواړو چې د زموږ مکتبونه شروع کړي. موږ درس او تعلیم ته ډېر زیات ضرورت لرو. موږ تر کومه پورې د نور هېواد خلکو ته او بل هېواد ته دا هر څه لپاره ولاړ شو. موږ خپل په هېواد کې هر امکانات غواړو، نو کله چې موږ تعلیم ونه کړو، درس ونه وایو، نو دا امکانات موږ ته له کومه کېږي؟ موږ له حاکم حکومت څخه دا غوښتنه
لرو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ
چې هر څومره ژر کېږي.
مننه په دې هیله چې ستاسو هیله او غوښتنه واورېدل شي. درنو اورېدونکو، د ځوان فکر خپرونه وه. له خپلو میلمنو متی الله ویسا، لیمی امیری، عزیز ځلان، نصیر ستنگزي او اغلی هاشمي عثماني، ډېره مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې دا خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.